آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سحر من یک مرغه هله د چروغ جو او خوشاله اوسی دا وخت په افغانستان کې د سحر شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن اته نیمه بجې کېږي تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
د امریکا مشرانو جرګې په ایران اقتصادي بندیزونه د لسو نور کلو لپاره وغځول د روسیې یو فضایي بیړۍ د پرواز نه څو د خوروستل ویدلې او ټوټه ټوټه شوې ده په سوریه او عراق کې د اتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې 450 ملکیان وژل شوی دي
نن جمعه ده د 1415 نوي کال د قوس د میاشتې 12مه ده چې د 2014 کال د دسمبر د میاشتې 2مه کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ په افغانستان کې د ایډز د ناروغي په هکله هم رپورټ اوریدلی شئ خوص لپاره خبرونه اشوق الله رحیمزی تاسو ته وړاندې
کوم السلام علیکم د امریکا مشرانو جرګې په ایران اقتصادي بندیزونه د لسو نورو کلونو لپاره هم وغځول د سازو مجلس په ایران د بندیزونو قانون تیر میاشت رایو په غوڅ اکثریت منظور کړی و خو د مشرانو جرګې ټولو نه نوي غړو پرون د پنځمه پر ورځ دغه قانون منظور کړ او جمهور رئیس براک اوباما ته د لاسلیک لپاره واستوه که جمهور رئیس اوباما د قانون لاسلیک نکي د همدې روانې میاشتې تر پایه به اعتبار کیږي د خبر تفصیل د خلیل خان اوري
پینې ماړی په دې ټینګار نه دی کړی چې په ایران د اقتصادي بندیزونو قانون دی نه وایسي خود کانګرس لخوا د نیوی کېدو پر چارو کوم جدي اعتراض هم نه دی کړی د کانګرس غړي او حکومتي چارواکي وایي چې د قانون نیوی کېدل د ایران سره د هغې نړیوال موافقې نه سرغړونه نه ده چې د اټومي جنجال پر خاطر ورسره سیبي ده یو حکومتي چارواکي د نوم نه ښودلو پر شرط مطبوعاتو ته ویلي دي په ایران د اقتصادي بندیزونو د قانون نوي کېدو ته ضرورت نشته او بل دا چې نوي کېدل د اټومي موافقې د شرطونو نه سرغړونه هم نه ده سره له دې چې د اقتصادي بندیزونو په دې قانون کې د ایران د اټومي موافقې په حق لسنې دي ویل سوي خو جمهور غوښتونکي په دې موافقې نه دي خوش په خپل منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ هم په انتخاباتي مبارزو کې دا یو تر ټولو ناوړه موافقه ګڼلې وه او ویلي وو چې د انتخاباتو تر ګټلو وروسته به باطل کړي خلیل خان امریکا ژغ واشنگتن
خبرونه د امریکا غاګ آشنا را ده نوریه د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ هغو امریکایي کمپنۍ ته خبرداري ورکړې ده چې د ناوړه عواقب سره به مخ شي که چیرته کارونه د امریکا نه بهر نور هیوادونو ته بوزي ټرمپ د نه دی ویلي چې ناوړه عواقب به څه شوي خو د انتخاباتي مبارزو پر وخت ویلي و په هغو امریکایي اجناسو به 15 پسوله کې مالیه لوړه کی چې په نور هیوادونو کې تولیدیږي او بیا امریکا ته راوړل کیږي په همدې حال کې امریکایي مطبوعات وایي چې ډونالد ټرمپ په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو په خوانی قومندان جنرال جیمز ماتس د دفاع وزیر په توګه نومول دی جنرال ماتس په 2013 کال کې د پاوز نه تقاعد شوی او د فدرالي قانون له مخې هغه نشي کولای چې د وزیر په توګه وټاکل شي او خای چې په قانون کې تعدیل به د هغه ټاکل ممکن کی تمه کیږي چې ټرمپ به راتلونکي ونی د جنرال جیمز ماتس د نومول کېدو رسمي اعلان د روسي یو فضائي بيړۍ د پرواز نه څو د خوروسه لويدلې او ټوټه ټوټه شوې ده د پروګرس په نامه د غفزائي بيړۍ چې د قزاقستان یې پرواز کړی و پرون د پنځمه په ورځ په سایبریا کې ولويدله د روسي فضائي اداره وایي چې په بيړۍ کې 2.5 ټنه خوراکي مواد او به تیل او نور ضروري مواد بار و روسي غوښتل چې دغه مواد نړیوالې هوایي فضا ته ورسوي په دې پیښه کې چاته زیان نه دی وخته او تر اوسه دا هم نه معلومه چې دغه بیړۍ ولې چاودلې ده د روسي د هوایي فضا اداره وایي چې په بیړۍ کې 190 کیلومتر او بخې د روسي د هوایي فضا اداره وایي چې بیړۍ 190 کیلومتر پرواز کړی و او ټول مواد چې پکې بارول سوځیدل دي تمه کېده چې دغه بیړۍ د شنبه پر ورځ نړیوال هوایي فضا ته رسیدلې وه د روسیې او امریکا د هوایي فضا چارواکي وایي چې په نړیوال هوایي فضا کې شپږ ساینسپوهان د کوم خطر سره مخ نه دي او په کافي اندازه خوراکي مواد او تیل لري په سوریه او عراق کې د اتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې 450 ملکیان تر دې دمه وژل شوي دي خبر تفصیل د شافی سردار نوري
د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي چې د مارچ د میاشتې د 1.3 نیټې څخه د اکتوبر د میاشتې تر 22 پورې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یادایش په ډلې د هغوی په هوایي بریدونو کې 45 عام خلک وژل سوي دي. د امریکا د پوز په اعلامیه کې ویل سوي چې 24 عام خلک د سوریه د منبج شهر سره نږدې په یوه هوایي برید کې وژل سوي. د سوریه د بشري حقوقو ادارې بیا ویلي و چې په دې برید کې 45 عام خلک وژل سوي دي. امریکا او متحدین یې په عراق او سوریه کې د داعش په ډلې د 2014 کال را په دې خوا هوایي بریدونه کوي. په دغو هوایي بریدونو کې تر دې دمه ټوټل 103 عام خلک وژل سوي دي. د امریکا د پوز د معلومات لمخې هغوی په دې موده کې په سوریه او عراق کې 2,603 ځله هوایي بریدونه کړي دي. د بخښنې نړیواله موسسه وایي چې ائتلافي ځواکونه د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په مخنیوي کې د احتیاط څخه کار نه اخلي. دغې ادارې ویلي دي چې 300 عام خلک د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
او د هم پات خبرونه د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند ویلي دي چې د جمهوریت ریاست دویمه دورې ته به ځان کاندید نکي. دا لومړی ځل ده چې د فرانسې یو جمهور رئیس د دویمه دورې لپاره نه کاندید کیږي. ښاغلی اولاند په ملي تلویزیون کې پرون د پنځشنبه ورځ وویل چې د دویمه دورې د ګټلو لپاره په کافي اندازه ملاتړ نه لري. اولاند چې د جمهوریت ریاست په دورې کې په فرانسې کې غټې تروریستي حملې وشولې، د دې هیواد په تاریخ کې داسې یو رئیس جمهور دی چې په خلکو کې ډېر لږ محبوبیت لري. او د هم د افغانستان دوه لنډ خبرونه. د آسیا د زړه کانفرنس چې افغانستان یې د بحث محور دی، سبا د شنبې په ورځ د دوه ورځو لپاره په نوې ډیلي کې پیلېږي. سکال هند د افغانستان ترڅنګ د کانفرنس کوربتوب کوي. په کانفرنس کې د چین، متحده ایالاتو، روسیې، ایران او پاکستان په ګډون د 130 هیوادونو استازي ګډون کوي او په افغانستان کې د سولې، همکاریو او اقتصادي پرمختګونو په اړه خبرې کوي. او روسي خبر ده چې په زابل ولایت کې لس برمته شوی مسافر خوش شوی دي. چارواکي وایي دا مسافر د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د کارکونکو او سیمه ایزو قومي مشرانو په مرسته خوش شوی. د زابل والی محمد انوار اساقزی د دغه مسافرو د خلاصون په حق لوبل چې لس مسافر د سیمه ایزو او قومي مشرانو او ملي امنیت د ریاست د موظفینو لخوا را خوش شوی دي او ټاکل شوی چې په پوځي هلیکوپټر کې به د زابل نه کابل ته واستول شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سوورېدل. درنو اوریدونکو په مکړی رپورت ده. د ملګرو ملتونو چارواکو خبرداري ورکړې دي چې د ادلب د شار په ختیځو سیمو کې ملکی کسان د سخت نهیلي سره مخامخ دي. د امریکا غږ خبريالې لیزا شلاین د جنیو څخه رپورت را لېږلې دي چې خلیل خان به خلاصه تاسو ته واوروي.
د ملګرو ملتونو ادارې د بشري وقفې غشتنې په وار وار لپاره مغرزول سوي دي او له وخت لته دوه سره په ادلب شهر کې بند پاته د ملکی کسانو وضعیت خرابېدل ادامه لري. د ملګرو ملتونو د ادارې د خوراکي توکو ذخیره ختمې سوي او هغه کسان چې زخمیان دي د هغو علاج او درملنې ته نه لاسرسی مخ په لوړېدو دي. د ادلب شهر د ختیځې برخې روغتونونه نور فعال نه دي ځکه چې د روسیې او سوریې ځواکونو په وار وار بمبار کړي دي. د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو خاص علاقار جین اګلند وای لشتر لږه څلور سوه سخت زخمی سوي کسان باید سمدستي د دغه سیمو څخه راوایستل سي چې درملنه یې وسي.
Operations are now happening in basements without anesthesia. Imagine having your child rushed to
اوس مهال د مریضانو جراحي عملیات په زیرخانو کې پرته له انستیزیا ورکولو کیږي. تاسو فکر وکړئ ستاسو ماشوم یوې زیرخانې ته یوړل سي چې هلته د کثافت خیال هم نه وي ساتل سوی او د جراحي عملیات یې پرته له انستیزیا ورکولو ترسره سي. د ادلب ښار په ختیځ کې نن ورځ دغه حال دی. روسیه وړاندیز کړی چې د ادلب ښار د ختیځو برخو څخه د زخمي سیو کسانو د وتلو لپاره به څلور خوندې لارې خلاصې کړي او دغه راز د مرستې کارونو ته به هم اجازه ورکړل سي چې شرطنه نوزي. اجلند وای د ملګرو ملتونو اداره د روسیې او د سوریې د حکومت او د اپوزیشن ډلو سره په دې امکاناتو خبرې کوي چې د خوندي لارو ضمانت ورکړل سي. ملګرو ملتونو ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې د حکومت تر کنټرول لاندې د ادلب شهر په لویدیځو برخو کې شاوخوا 40,000 بې ځای سوي ملکي کسان اوسېږي. په دغو خلکو کې 10,000 کسان دي چې د شهر د ختیځو برخو څخه تښتېدلي دي. اجلډ وای د ملګرو ملتونو اداره اوس د شهر په لویدیځو برخو کې خپل عملیات پراخوي او کېدای شي لاغه ځای د شهر په ختیځو برخو کې پرتو ملکی کسانو سره مرسته وکړي.
In West Aleppo, which would be half an hour and one hour away with trucks, we have food for 150,000 people that we could bring to East Aleppo.
د ادلب شهر ختیځ برخه چې نیم ساعت لار به وي او په ټرکونو کې به د یو ساعت لار وي موږ د 15,000 کسانو لپاره خوراکي مواد لرو چې موږ په ډیری اسانۍ د ادلب شهر ختیځ سره سوالی سو او موږ ټول روغتیاي آلات او دواوې لرو چې د ادلب شهر په ختیځ کې خلک ورته اړتیا لري دغه سامانونه ځای پر ځای کړل سوي دي او خلک هم ورته لرو اجلډ وای هغه څه چې نسته او ورتیا ورته لرو د ادلب شهر ختیځو برخو ته د تګ لار ده هغه زیاتوي دوی اوس د روسیې او د سوریې د حکومت سره په دې باندې خبرې کوي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
د بشر د حقوقو یوې ډلې ویلي چې دوه نور وسلوالو ډلو هم د دې سره وعده کړې ده چې په خپلو جبو کې به نور ماشومان نه استخداموي د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین د جنیو څخه په دې باب مشته یو رپورټ را لېږلې دی چې دا د خلاصه یې تاسته اورول کیږي
د نړۍ د یوولسو ملکونو نه یو دیرش مشرانو او قومندانانو او د یو شتو وسلوالو تحریکونو مشاورینو په یوې داسې بې سارې غونډې کې چې هیڅ توقع یې نه کېده برخه اخیستې وه دغه ګډون کوونکي د نړۍ د هغو ملکونو نه چې هلته سختې شخړې او نارامۍ روانې دي د مثال په ډول د سوریې عراق یمن سودان او د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت نه دغې غونډې ته راغلي وو همدغه راز د ملګرو ملتونو او د ځینو خاصو بشري ټولنو استازي هم په دغه غونډه کې حاضر وو د دغه غونډې اصلي مقصد دا دی چې په نړۍ کې باید ماشومانو ته د تعلیم فرصتونه برابر شي او هم په دې باب د نړیوالو اصولو احترام وشي په ژنیو کې په نړیوالو شخړو کې د نړیوالو اصولو د مراعات کولو د سار د یوې غیر دولتي ادارې چې د ژنیو کال په نوم شهرت لري مشر پاسکال بونګارد ویلی دی چې د هغه ټولنه د ملګرو ملتونو سره په ګډه په دې کار کوي چې د سودان د شمال د خلکو د ازادۍ تحریک هم په دې قانې کړی چې د جنگ د پاره د ماشومانو د استخدام نه ډډه وکړي هغه امریکا غاکته ویل چې د دې غونډې په وخت کې د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت یوې وسلواله ډلې هم له دې سره موافقه کړې چې نور به ماشومان نه استخداموي هغه وایي
But also some movements that are listed, the UN cannot engage because
سره لدې چې ځنې هغه تحریکونه چې د ملګرو ملتونو په لیست کې شامل وو مګر د حکومت د محدودیتونو له وجې په دغه غونډه کې ګډون نه شو کړی مګر چون موږ زیات په خپل رویش کې د نرمۍ نه کار اخلو او هم د ملګرو ملتونو په ادارو کې شامل نه یو نو په دې خاطر کولای شو چې د دغه تحریکونو سره تماس حاصل کړی شو د ملګرو ملتونو په لیست کې یو 50 وسلواله ډلې شامل دي چې د ماشومانو د حقوقونو سخت سرغړونه کړي دي خغلی بونګارد ویلی دی چې دوی کوشش کوي چې د دغه وسلوالو ډلو سره تماس ټینګ کړي او په دې قانې کړي چې د جنگ د پاره د ماشومانو د استخدام نه لاس واخلي په دې برسیره دوی کوشش کوي چې بیرته په خپل ټولنه کې هغه ماشومان مدغم کړي چې دغه وسلوالو ډلو د جنگ د پاره استخدام کړي وو
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د امریکا د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د ډانلډ ترامپ له باري څخه ورسته په زیاتره اروپایي هیوادونو کې په پارلماني انتخاباتو د شی لاسو افراطي ګوندونو د بریالیتوب امکانات زیات سوي دي او فکر کېږي چې د امریکا په شان به په لویدیځ اروپا کې په راتلونکو پارلماني انتخاباتو ډېرې زیاتې سیاسي زلزلې رامنځته شي له لندن څخه به د امریکا ژغ د خبریال هنري ریجول د رپورټ غټکی سید سلیمان شاه تاسو دروړوي
د اروپا په شمول تقریبا په نړیواله کچه د خلاصو افراطي ګوندونو مشرانو د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ډانلډ ترامپ د غیر مترقبه بریتوت هرکلی کړی دی خو دومره تود هرکلی چې د اروپا د خلاصو افراطي ګوندونو مشرانو وکړ د نړۍ په نورو هیوادونو کې مثال نه لیدل کیږي. په اتریش کې د ډسمبر په 4مه انتخابات کیږي او د خلاصي افراطي ګوند د بری په تعقیب شاید چې په نورو اروپا هیوادونو کې هم غټ ګوندونه چې له ډېرې مودې نه په قدرت کې وو په سیاسي زلزلو کې له قدرت نه وغورځول شي. د هالند او فرانسې په شمول د اروپا په ځینو هیوادونو کې انتخابات کیږي او دا ویره موجود ده چې واکمن ګوندونه به سخت ټکان وخوري. داسې ښکاري چې د دوهم نړیوال جنګ نه وروسته د لومړي ځل لپاره اروپایي رای ورکوونکو هم پریکړه کړې چې د خلاص تنګ نظرو افراطي ګوندونو ته رای واچوي. په اتریش کې د جمهوري ریاست د مقام لپاره دغه هیواد د خلاصي افراطي ګوند فریډم پارټي مشر ناربرت هوفر ځان کاندید کړی دی او په دې تمه ده چې د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په شان به د جمهوري ریاست انتخابات وګټي. هوفر پر روانه میاشت کې د خپل انتخاباتي مبارزې په دوران کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ توند لهجه غوره کړه. د اقتدار په څښتنانو باندې سخت انتقادونه وکړل. هغه په جرمني ژبه وویل:
Dort wo sich die Eliten von den Wählern entfernen,
هر څومره چې دوی د ولس له غم او درد نه بې خبره د قدرت په نشه کې ډوبي او له ولس نه مسافه نیولي، هیله لري چې خلک به په انتخاباتو کې له قدرت نه وغورځي. د فریډم پارټي یا د آزادۍ ګوند په بنیادي توګه اوترشتا له نورو هیوادونو نه په ځانګړې توګه له منځني ختیځ او آسیا نه د مهاجرینو او کډوالو د راتګ سره ډېر سخت مخالفت لري. دا ګوند خبرداری ورکړی دی که د مهاجرینو مخه ونه نیول شي په اوترش کې به کورنۍ جنګ شروع شي. د عامه افکارو د څرګندولو له سرویګانو نه معلومیږي چې هوفر د گرین پارټي یا د زرغون ګوند له کاندید الیگزاندر واندیر بیلن نه مخکې دی. د لندن د هالووی د شاهي پوهنتون د اروپایي تاریخ د شعبې استاد اندریا مامون امریکا غږ ته وویل:
پولیټیشن آر پلیینګ وذ دیس فیرز،
چې خلاصي افراطي ګوندونه له فرصت او موقع نه استفاده کوي، د رایه اچونکو په زړونو کې ویره او هیبت را پیدا کوي او هغوی په دې قانع کوي چې په نړیواله کچه اوس د خلاصو افراطي ګوندونو دور پیل شوی دی. د خلاص د افراطي ګوندونو سیاسي مشران خپل هدف ته د رسیدو په خاطر جوتی چې د خپل هویت د بقا او خوندي ساتلو لپاره د یونوي زرین دور د راژوندي کولو ژمنه کوي، ولو که په واقعیت کې وجود هم ونه لري. په فرانسه کې د نېشنل فرنٹ یا ملي جبهې د خلاصي افراطي ګوند کاندید ماغین لوپین ژمنه کړې ده چې انتخابات یې وګټل بیرته به په اصطلاح د ګړې ستنه په شا وڅرخي او فرانسه به له اروپایي اتحاد او د آزاد تجارت د نړیوال تړون یا ډبلیو ټی او نه وباسي. لوپین ویل چې له اروپایي اتحاد نه د برېټانیې د وتلو او په متحده ایالاتو کې د ډونالډ ټرمپ بری هغه هیله منده کړې چې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې به بری په برخه شي.
Les peuples britanniques et américains ont fait fi de ces campagnes.
برتانوی او امریکایي رای ورکوونکو پریکړه وکړه او زه ډاډه یم چې د فرانسې خلک هم د عین شان توان او استعداد لري. په فرانسه کې انتخابات معمولا په دوه مرحلو کې سرته رسیږي. دا کار خلاصي فراتیان تر اوسه پورې قدرت ته رسیدونه لري ساتلې دي، خو هغه څه چې په روان میلادي کال کې لیدل شوی کی چې نور مخکینی مثالونه درست نشي ثابتېدلې. د لندن د هالووی د شاهي پونتون استاد اندریا مامون یو ځل بیا خپل نظر داسې څرګندوي:
Many people are feeling that maybe is worth voting for this project.
ډیر خلک اوس دا احساس کوي چې ولې دغه سیاسي ډلو ته موقع ورنکي او تجربه نکي چې تر اوسه د قدرت په ګدۍ نه دي ناست. په قوي احتمال د ځلبا په اروپا کې د انتخاباتو وروسته هر څه بدل شي او غرغړ سیاسي ګوندونه به بل اخره سخت وخوري. ناقدین په دې نظر دي چې د لویدیځ اروپا خلاصي افراطي ګوندونه ګوري چې د اتلانتیک د سمندر دواړو غاړو ته د هغوی دوه نږدې هم فکري قدرت ته په رسیدلو کې بریالي شوي دي. په ځانګړې توګه کله چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته ګوري زړونه ډکېږي. د پوتین په اشاره د روسیې بانکونو د فرانسې د خلاصي افراطي ګوند مشر ته د انتخاباتي مبارزې د مصارفو د پوره کولو په خاطر 2 میلیونه ډالر پور ورکړی، د دې لپاره چې په اروپایي اتحاد باندې خپل فشار هم زیات کړي او د روسیې طرفداران قدرت ته ورسیږي. پوتین زیار باسي چې په اروپا کې د خلاصي افراطي تحریکونو ملاتړ وکړي. په هالند کې هم د خلاصي ګوند فریډم پارټي د عامه افکارو په سرویګانو کې مخکې ښکاري. د هر چا پام د اتریش د جمهوری ریاست د انتخاباتو په لور دی چې په دغه هیواد کې د خلاصي ګوند د برین وروسته په نورو کومو اروپایي هیوادونو کې سیاسي زلزله رامنځته کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په خوست کې یو مدني فعال لښوځ سره د زور زیاتی او د هغوی پر وړاندې د ناوړه ریواجونو د لمنځه وړلو په مخه په یو قفس کې ځان قلف او اعتصاب کړی دی. ابراهیم رحیمی رپورټ را لیږلی دی.
مدني فعال خانوري عادل چې تور جامع اغوستې او تور خولۍ په سر ده، د خوست ښار د ستر جامع جمعه په انګړه کې له سیمینو څخه په یو جوړ شوي قفس کې ځان قلف کړی دی. خانوالی عادل وای په دې کار سره غوړی دی هغه نوړه ریواجونو د لمنځوړل په مقابل کې د خلکو توجه راجلب او جدي مبارزه وکړي چې له خاځو سره د زور زیاتی ترڅنګ د ټولنې د نور وګړو پر وړاندې ستونزې جوړې کړې دي.
د افغانستان ټول خوند ورونه د نوړه ریواجونو نه دومره زوريږي لکه چې په قفس کې زوريږم. د منګ ځوانان خوند ورونه په نوړه ریواجونو کې داسې راګیرځي لکه چې په قفس کې راګیریم. زه په دې کار سره غوړم چې خلکو ته ثابت کړم چې که زه په یوه ځان نشم کولای نوړ ریواجونه ورکم، نو په یغه ټولنه کې ژوند هم نه کوم چې غلطه بد ریواجونه حاکم وي.
جمعه تراتلون کې خلک هم په قفس کې د قلف شوی کس لیدو ته حتمن یو ځل دریږي چې په اصلي خبره ځان پوکړي. احتساب کوونکی ورته په وقفه ای توګه د احتساب د اهدافو په اړه خبرې کوي. په بدو کې د نجونو ورکړه، نونه او خویندو ته د میراث حق نه ورکول، د ولور په نوم د ډیرو پیسو اخیستل، په غم او ښادۍ کې له اندازې زیات لګښتونه او ځینې نور هغه ناوړه رواجونه دي چې عادل او تر شا ولاړ نور مدني فعالانې پر وړاندې جدي مبارزه غواړي.
مطلق اکثریت د ټولنې به زموږ ملاتړ وکړي. نن هم وکړو تاسو د دې شامل شاهد واسي، ځکه موږ د دې په مقابل کې راپاڅېدلی یو چې د ټولنې هر فرد زبرول دی، هر فرد کړول دی، هر فرد جوړول دی. نو پرته له شکه ټولنه سکله په دې پوه سي چې دغه حرکت زموږ په ګټه دی، او کله چې ورته قناعت ورکړو دوی به سل په سل له موږ سره درېږي، او بالاخره سبب نتیجه به د دې کار دا کېږي چې دغه حرکت بریالی سي او دغه ناوړه رواجونه یو یو له منځه یوسو.
مدني مبارزین وایي تر هغه به دغې مبارزې ته دوام ورکړي چې د سیمې بانفوذه ولسي مشران په یو غږ سره د ښځو پر وړاندې د ناوړه رواجونو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه واخلي. مدني فعال محمد زمان نظری دا ډول مدني حرکتونه ځکه مثبت بولی چې د په وینا په تیر کې هم تر ډیره بریده مؤثر ثابت شوی دی.
دا ډول اعتصابونه یا د مخنیوي په اړه هڅې زما په نظر د ستایلو دي، او کولای شي چې په دې اړه عام خلکو ته، علما کرامو ته، قومي مشرانو ته، لرو پرتو سیمو کورنیو ته یو پیغام ولیږدوي چې موږ د خپلو میرمنو سره یا د انجونو سره څه ډول رویا کوو او څه ډول رویا باید ورسره وکړو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې له ښځو سره تشدد پیښو ګراب لوړ ښودل شوی، د مخنیوي لپاره یې د هیواد په کچه شپاړس ورځنی کمپاین پیل شوی. د کمپاین په ترڅ کې له مختلفو لارو هڅه کیږي چې خلک د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی ترلاسه کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د ایچ آی وی ایډز ناروغان مخ په ډیریدو دي، مګر دا وزارت وایي چې په ملک کې د ایډز د ناروغانو د علاج لپاره لازم امکانات نه لري. نور تفصیل د اکرام شنواری پر رپورټ کې.
د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د ایچ آی وی ایډز ناروغانو شمیر مخ په ډیریدو دي، خو دا وزارت په دغه هیواد کې د ایډز ناروغانو د علاج لپاره لازم امکانات نه لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ایډز ناروغي د ملي پروګرام مرستیال ډاکټر یونس برګامی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دا وزارت په تیرو نهه میاشتو کې د ایچ آی وی ایډز ناروغي 200 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال په نسبت زیات دي.
امر نشان میدهد که واقعات افزایش یافته، ولی ای به این معنی است.
دکتر برگامی ویل شمیر نخی چی پیخی زیاتی شوی، خدا په دې معنی دی چی د پیخو مندل زیات شوی نه دا چی دا ناروغي زیاته شوی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ایرز ناروغي د ملي پروګرام رسیل ویل چی په تیر کلو کې د عامه روغتیا وزارت د خپل یو لس مرکزونو لاري د ایرز په ناروغي اخته ناروغانو په اړه معلومات راټولول. خو دوی د خپل درې سو شپږ نوي روغتي مرکزونو لاري دغه سي ناروغانو په اړه معلومات راټولې. تیر کال په افغانستان کې په ایرز د اخته ناروغانو شمیر 212 خودل شوی. خدامې روغتیا وزارت د وینا لمخي سکه لیوازي په تیرو نه میاشو کې د ایرز ناروغانو شمیر 200 تنو تر رسیدلې دي. ډاکټر برګامی وایي چې سکل چې دوی د هیڅ ناروغانو کوم شمیر سب کړي یوازې 2% تازه په دې ناروغي اخته شوی او پاتې نور په تیرو کلو کې په هیڅ اخته شوی. د عامه روغتیا د وزارت دغه شمیرونو لمخې په تیرو 9 میاشتو کې هر میاشت 1200 تنه د هیڅ ناروغي اخته شوی دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د تیر هجری شمسي کال تر پای په کلو کې دغه وزارت ټول 2018 په هیڅ اخته ناروغان سب کړي چې 9% سړي 10% خزي او سلور 4% هویت څرګند دي. ډاکټر برګامی ویل چې په تیرو وکلونو کې په افغانستان کې 33 ناروغان د ایرز ناروغۍ له امله وژل شوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دغه چارواکي د ایرز ناروغۍ پراخېدو ته په کتنې دغه وزارت د امکاناتو باکلوي چې دوی د ایرز ناروغان د علاج په برخه کې ډېر مرسته نشي کولی ځکه چې د دې ناروغۍ د علاج لپاره پوره امکانات نشته.
وزارت صحت عامه
ډاکټر برګامی ویل د عامه روغتیا وزارت په دې توانېدلی چې د خپلو شپږ څلوېښت مرکزونو له لارې ایډز د چټک خپرېدو مخنیوی وکړي. په ټول هیواد کې د ایچ آی وی ایډز علاج او ویکي په برخه کې خدمتونه وړاندې کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ارزونو له مخې په افغانستان کې د ایډز ناروغۍ نیمایي د 100 تنو لخوا د 20 تنې یا پیشکاری له لارې نشه یي توکو کارول ښودل شوي دي. دا وزارت د کابل په ګډون د افغانستان په 11 ولایتونو کې د ایډز سره د مبارزې پروګرام پر مخ بیایي. هرات کې دا ناروغي له نورو ولایتونو زیاته ده. د افغانستان دود او دستور د ایډز ناروغۍ د ناروغانو له پیژندلو پر مخ یو لوی خنډ ګڼل کیږي. هغه ادارې چې په افغانستان کې د ایډز سره د مبارزې په برخه کې له افغانانو سره مرسته کوي وایي چې ایډز ډېر ناروغان د دې لپاره چې شرمېږي ډاکټرانو ته د علاج لپاره نه ورځي او نه هم غواړي چې په دې حق له خپلو کورنیو ته څه ووایي چې دا کار لا د دغې ناروغۍ د پراخېدو احتمال زیاتوي. د ایډز د ناروغۍ د خبرتیا د یوې موسسې رئیس ډاکټر فرید بزګر وایي چې ناروغانو ته د وینې ورکولو او اخیستلو پر وخت باید ډېر احتیاط وشي او وینه باید معاینه شي. ډاکټر بزګر ویل د ایډز زیاتوالي د مخنیوي لپاره ډېر اسانه طریقه دا ده چې لومړی وینه چې یو څوک یې هغه چاته چې ورته اړتیا لري ورکړي باید معاینه شي چې ایډز ونه لري. ډاکټر بزګر د ایډز د مخنیوي لپاره د کانډم استعمال هم مهم بولي او وایي چې دا کار د ایډز د ناروغۍ احتمال کموي. په افغانستان کې د نورو هیوادونو پرتله د ایډز ناروغي دومره پرمختګ نه دی کړی. د شمیرونو له مخې په افغانستان کې تر 1980 کال پورې یوازې د ایډز 38 پیښې ثبت شوې وې.
او سم د مهمو خبرونو لنډي ځورای. د امریکا مشرانو جرګې پیران اقتصادي بندیزونه د 1900 کلونو لپاره هم وغځول. د مشرانو جرګې ټولو 99 غړو پروند د پنځمې پرځ د قانون منزور کو جمهور رئیس برک اوباما ته د لسلیک لپاره واسطه و. د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ هغه امریکایي کمپنۍ ته خبرداري ورکړې چې د ناوړه عواقب سره مخ شي که چیرته کارونه د امریکا نه بهر نور هیوادونو ته بوزي. د روسي او فضائي بيړۍ د پرواز نه څو د خبرستان لیدل د ټوټه ټوټه شوې ده. د پروګرس په نامه د فضائي بيړۍ چې د قزاقستان یې پرواز کړی و پروند پنځمبه پرس په سایبریا کې ولوي ده. د روسي فضائي دروي چې په بيړۍ کې 2.5 ټنه خوراکي مواد او به تیل او نور ضروري مواد باروه. د امریکا په مشري اطلافي ځواکونه وایي چې د مارچ د میاشتې د 1.5 نیټې نه د اکتوبر د میاشتې پورې د اکتوبر تر 2.5 پورې پیراق او سوریه کې د اسلامي دولت یادایش په ډلې د هغوی په هوایي بریدونو کې 450 عام خلک وژل شوي دي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند ویل دي چې د جمهوری ریاست دویمې دورې ته به ځان کاندید نه کړي. ښاغلی اولاند په ملي تلویزیون کې پروند پنځمې پرځ وویل چې د دویمې دورې د ګټلو لپاره په کافي اندازه ملاتړ نه لري. د آسیا د زړه کانفرنس چې افغانستان د بحث محور دی سبا د شنبه په ورځ د دوه ورځو لپاره په نوې ډیلی کې پیلېږي. سکال هند د افغانستان ترڅنګ د کانفرنس کوربتوب کوي. په کانفرنس کې د چین، متحده ایالاتو، روسیې، ایران او پاکستان په ګډون د 150 هیوادونو استازي ګډون کوي او په زابل ولایت کې لس پرمته شوي مسافر خوشی شوي دي. چارواکي وایي دا مسافر د افغانستان د ملي امنیت ریاست د کارکونکو او سیمه ییزو قومي مشرانو په مرسته خوشی شوي. د زابل والی محمد انور اساقسی وویل چې دغه مسافر خوش شوی دی او ټاکل شوی چې په پوځي هلیکوپټر کې به د زابل نه کابل ته وسول شي.
قدرمن اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 4. په هرات او جلال آباد کې به نن د تودوخې لوړه درجه 24 وي او اسمان به شین وي. په غزنی کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 0. په کندوز کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14. په خوست او مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي، په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 18، په فراه کې به هم نن اسمان شین وي. فهم دې سره درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران تاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل شي. د درې خبرونې همکاران حاضر دي، دوی به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.